د ماسپښین دوی بچې شوې احمد شیبر يم د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې ساسو کوربه السلام علیکم په ټکنیکی برخه کې اسف حبیبی را سره مرستن دوی دی د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي تر خبرونو وروسته به واوري چې روسیا وایي شای افغانستان ته هلیکوپټر ورکړي خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه
السلام علیکم ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د وضعیت د چیرنې لپاره یو پلاوی ته دند سپارلی ملي اردو په تیر یو اونۍ کې په بیلابیلو سیمو کې د 115 وسلوالو د وژل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي او د تونس د ملي ډیالوګ څلور اړخیزه ټولنه د 2015 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي وبلل شو بشپړ خبرونه ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د وضعیت د چیرنې لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی ته دند سپارلې د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی پرون په ارک کې د کندوز ولایت له بانفوذو شخصیتونو او مشرانو سره د کتنې پر مهال دا اعلان وکړ د اعلامیې له مخې دا پلاوی به د وضعیت له چیرنې وروسته په دې اړه چې په کندوز کې څه پېښ شول او کومو اصلاحاتو ته اړتیا شته یو هر اړخیز راپور برابر کړي ولسمشر غنی ویلی چې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شمال ختیځو ولایتونو کې تر هغه روان وي چې دا ولایتونه له سختریزو وسلوالو څخه تصفیه شوي نه وي پر کندوز وسلوالو دولس ورځې مخکې حمله وکړه او له نهو ورځو راهیسې جګړه پکې روانه ده د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ګڼ شمېر وسلوالو د لمنځتلو او ټپي کېدو خبر ورکوي د ملي دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل چې افغان ځواکونو د ننګرهار غزنی پکتیا پکتیکا اورزګان دایکنډي زابل کندهار تخار کندوز هرات او هلمند په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې 115 وسلوال وژلي او له 80 زیات نورې ټپیان کړي دي بیان زیاتوي چې له دې وسلوالو څخه وسلې ماینونه او مهمات هم ترلاسه شوي بیان همدارس په دې عملیاتو کې د ملي اردو د 15 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي او د کابل د چندول سیمې تکه خانه ته نږدې په یو 14 کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخته ده په سیمه کې د پولیسو د اړوندې حوزې امیر ګل رحیم ساپی ازادي رادیو ته ویل چې پیښه د لاسي بمونو د 14 لکبل رامنځته شوې یو تنې وژله او درې نورې ټپیان کړي دي خو د کابل د امنیت قمندانې ویاند عبدالله کریمی ویلي چې دا د یو مقناطیسي ماین 14 و چې درې کسانې ټپیان کړي دي راپورونه وایي چې یو ایرانی جنرال د سوریې حلب ښار ته نږدې وژل شوی دی د لبنان د المیادین تلویزیونی چینل نن راپور ورکړ چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک جنرال حسین حمدانی د چهارشنبه ورځې په ماښام په داسې حال کې وژل شو چې د سوریې پوځ ته د روزنې د ماموریت په حال کې و د ایران سپاه پاسداران پوځ نن د حلب په شمال کې د جنرال حمدانی د مړینې خبر تایید کړ د امریکایي چارواکو له قوله پر راپورونو کې ویل شوی چې څلور کروز توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې پنهه کړي وو په ایران کې لګېدلې دي دا چارواکي چې نومونه یې نه دي ښودل شوي وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو 14 به زیان اړولی وي که نه همداراز دوی د دې توغندیو د لګېدو ځای هم نه دی ښودلی د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا رد کړې ده په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په یو ټلیفوني تماس کې په سوریه کې د داعش له مرکزونو پرته پر نورو اهدافو د روسیې د بمبارۍ له کبله اندېښنه څرګنده کړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی پرون د دې ټلیفوني خبرو جزئیات خبري اعلانو ته څرګند کړ خغلی کری زموک اندېښنه پر هغه اهدافو د بمبارۍ په اړه تکرار کړه چې د روسیې پاوځ بمبارۍ پرې کوي خو له داعش سره ارتباط نه لري مسکو د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په کاسپین سمندرګي کې د روسیې له پوځي کشتۍ څخه شپږویشت کروز میزایلونه توغول شوي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې ځینې اهداف ویشتلې دي د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تیره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1222 او 1399 ترمنځ کسان مړ شوي دي د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښه کې په رسمي ډول د 1119 حاجیانو د مړینې خبر تایید کړی دا به پرې ارقام د ځینو هیوادونو د معلوماتو پر اساس برابر شوي چې په پیښه کې د خپلو اتباعو مړینه تایید کړې ده. اسوشیتد پرس خبري اژانس د مړو شمیر 1309 تنه ښیي او وایي سعودي عربستان هڅه کوي چې دا ارقام کم وښیي او په دې توګه خپل حیثیت خوندي کړي، خو د فرانسې خبري اژانس بیا د وژل شویو حاجیانو شمیر 1222 ښودلی. د عربستان شاهي حکومت له دوو اونیو را په دې خوا تازه ارقام نه دي خپاره کړي. د تونس د ملي ډیالوګ څلور اړخیزه ټولنه د 2015 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې وبلل شوه. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې دفتر وایي چې د ډلې په تونس کې د 2011 کال له یاسمین انقلاب وروسته چې په نتیجه کې ولسمشر زین العابدین بن علي حکومت نسکور شو، د ګنګوندیز ډیموکراسۍ د ټینګښت په برخه کې ټاکونکې ونډه ولوبوله. د دې ټولنې د فعالیتونو په مرکز کې د تونس څلور اتحادیه وي چې د سولې د ټینګښت په مقصد په خبرو اترو کې منځګړتوب وکړ. یو اسرائیلی یهود په دیمونه ښار کې د چړې په وسیله پر څلورو عربانو د برید په تور نیول شوی دی. د نننۍ حمله د دوه قربانیان عرب اسرائیلیان خودل شوی او د دوه نورو په اړه تر اوسه معلومات نشته چې فلسطینیان به وي او که د دې دوه پشان عرب اسرائیلیان. د پیښې متضررین په روغتون کې تر علاج لاندې دي. د دیمونه ښاروال بینی بایټن د اسرائیلو راډیو ته وویل چې توران اوس له دوی سره په توقیف کې دی. او وروستی خبر د اروپا په چارو کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولند ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې د مینسک د سولې د پلان ټول مواد په بشپړ ډول عملي شي. میرمن نولند د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په داسې حال کې دا وینا کوله چې په مینسک کې د فبروري میاشتې اوربند په تیره یوه میاشت کې تر ډیره نافذ و. د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې نږدې 8000 کسان وژل شوي دي. میرمن نولند زیاته کړه چې د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال له کبله د 2014 کال له مارچ میاشتې راهیسې پر روسیې لګیدلې بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتې وي چې کرملین د روسي ځواکونو استل ونه مني. میرمن نولند یادونه وکړه چې سپینه ماڼۍ د روسیې او روس پلو بلتون پالو عمل ته ګوري نه خبرو ته.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې کندوز ته ورسو او د دې شار حال درته وو چې امنیتي وضعیت یې څرنګه دی. خوستیانو له جګړې ځپلو کندوزیانو سره د مرستو ژمنه وکړه.
پریکړه په دې وشوله چې د کندوز خلکو لپاره یو وجهي صندوق جوړ شي چې هغې لپاره د خوست خلکو هغه مرستې راجمع شي.
د ازادي راډیو په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې شایي روسیا افغانستان ته هلیکوپټر ورکړي. روسیې په سوریه کې پوځي مداخله کړې. آیا په افغانستان کې ممکنه ده چې بیا مداخله وکړي؟ په دې اړه په یوه تفصیلي مطلب کې د څېړونکو او د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو نظر در سره شریکوو.
کله چې روسیه افغانستان ته راشي دا هیڅ کله استقلال او ازادي دې کښور ته نه راځي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خپرو او په دې خپرونه کې د کابل د ژوبڼ حال درکوو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. کندوز ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز د ښار امنیتي وضعیت اوس څرنګه دی؟
شپه څرنګه چې تاسو معلوم ده او ټولو اوریدونکو ته، نږدې دوه کېږي چې د کندوز ښار د جګړې په ډګر اوښتی ده. په دغه ښار کې هر څه له منځه تللي دي. خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ همدارنګه ځاني زیانونه هم اوښتي دي. خو د کندوز سیمې چارواکي وایي چې دوی توانېدلي دي د کندوز ښار ډېره برخه د خپل کنټرول لاندې راولي. عملا په دغه ښار کې کاملا چوپتیا ده، جګړه نشته ده، او یوازې پراګنده دغه اوریدل کیږي. خو په عین وخت کې د سیمې اوسیدونکي وایي چې لا هم د کندز ښار ډېره برخه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، او هلته وسلوال طالبانو د استوګن کورو کې پټیږي یعنې سنګرونه جوړ کړي دي. له هغه ځایه په افغان امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي.
تاسو ویل چې پراګنده ډزې اوریدل کیږي، دغه ډزې د کندز د ښار له کومو سیمو اوریدل کیږي؟
دغه ډزې زیاتره د کندز ښار سیګر چمن سیمې څخه سیالته درېمه او زه د هغه کې وسلوال طالبان اوسېږي. همدارنګه په درک سیمه کې د کابل بندر کې، همدارنګه خان آباد بندر کې د کندز ښار ختیځ لورې کېږي، او دې خواته شمال لورې د کارتلال سیمې څخه، همدارنګه د بالاحصار القوي سړک شاوخوا په دغو سیمو کې، همدارنګه د آزادۍ واټ څخه بلته لا هم وسلوال طالبان د سیمو اوسېدونکي وایي چې په کورونو کې او په زیاتو دولتي تاسیساتو کې هلته سنګرونه نیولي دي، او له هغه ځایه چې کله افغان سرتېري وینې په هغوی باندې ډزې کوي.
د ښار هغه سیمې چې له افغان ځواکونو سره دي هلته دوکانونه خلاص شوي دي؟
یوازې ښار خو کاملا د کندز ښار کاملا تړلی دی، او هلته څوک نشي کولی چې تګ راتګ پکې وکړي ځکه د میدان ډګر ده. خو یوازې د کندز ښار جنوب خواته یعنې چې د دورې سر ورته ویل کېږي، دورې سر لاندې داسې دوکانونه دي، دغه دوکانونه خلاص دي. نور ښار کاملا تړلی ده ځکه څوک احساس یې مسلت نشي کولی چې په ښار کې تګ راتګ وکړي یا وګرځي.
تیره ورځ جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د کندوز له یو شمېر متنفذونو سره وکتل، او د روان خبرونې په پیل کې مو هم دا خبر درلود، او بیا یو هیئت وټاکه. د دې هیئت په اړه تاسو معلومات لري چې کندوز ته رسیدلی دی او خپل کار پیل کړی؟
دا څه ورڅ کې چې یو نورپور هیئت کندوز ته راغله، د خطرو سره نه په ډاګه چې په دغه ترکیب کې څو څوک دي او کوم کسان دي. خو د کندوز خلک اکثره اوسېدونکي چې له موږ سره په اړیکې کې دي، دوی په مرکزي حکومت باندې ډېرې نیوکې کوي. دوی وایي چې کندوز ښار یو ډېر وړوکی ښار ده، او نږدې دوه اوونۍ شلې یعنې دیارلس ورځې شلې په دغه ښار کې جګړه روانه ده. خلک ډېر متضرره شوي دي، خلک له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګرېوان دي، ځکه خلکو ژوند په هغه ورځني کاروبار پورې تړلی و. اوس چې خلک له خپلو ځایونو څخه د ځای کېږي، ډېر مشکل سره دوی مخامخ دي. دوی وایي چې ولې مرکزي حکومت کندوز ته توجه نه کوي، ولې دغه ښار یې په دیارلس ورځو کې ونه توانېدل چې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي؟
البته تاسو د هیئت مسلې ته اشاره وکړه، په هیئت کې په خبرونو کې مودا خبر درلود چې په دې هیئت کې امر الله صالح شامل دی، او همدارس فاروق وردګ، یو شمیر د کندوز خلک شامل دي. د حقیقت یاب هیئت او په کندوز کې بچړنې کوي. اجمل اریان مننه. د کندوز په اړه په خوست کې غونډه جوړه شوې ده. په خوست کې د کندوز له خلکو سره د کم شریکي زیانمنو ته د ډاډګرنې او دوی ته د مرستو د راټولولو په هدف د پنځشنبه پورس غونډه وشوه. د غونډه ویناوالو په دې خوښيني وشو ده چې د کندوز له جګړې ځپلو سره تر اوسه لازمه همکاري نه ده شوې. خوستیانو ژمنه وکړه چې دوی به د کندوز د خلکو لپاره مرستې راغونډې کړي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست قومي مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د کندوز پر غمیزي خوشنۍ څرګنده کړه، او د یاد ولایت له جګړه ځپلو خلکو سره د هر ډول ځاني او مالی مرستې تیارې په ډاګه کړ. یاد غونډه چې د نور ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا راغوښتل شوې وه، ویناوالو په دې هم خوشنۍ وښوده چې افغان حکومت مرستندویه ټولنې او حتی په خپله ولس ونه توانېده چې د کندوز د ناورین قربانیانو او اغېزمنو سره لازمې او پر وخت مرستې وکړي. قومی مشر محمد ظفر وویل چې
نن هغه پیښه چې په کندوز کې نن تقریبا همه لسمه ورځ جریان لري، د هغې مسلمانو، د هغې کونډو یتیمانو، د هغې اسیرانو نه دولت دا کومک وکړو او نه داسې ولس جوړ شولو یار جوړه کړله چې دغه ته اوبه ورسېږي، غذایي مواد ورسېږي. مطلب نه موږ دا تقاضا دو چې د هر څه چې کېږي، یا د تو بېغوري دو، یا یاد فساد واجدو یاد وطن ته امیندار نه.
د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال د غونډې د مخو د خودرو ترڅنګ ویل چې د ناستې ګډونوالو په ډله ییز ډول پریکړه وکړه چې د کندوز د دردناکې غمیزې له قربانیانو سره د مرستې په خاطر به کمیسیون ټاکي، مرستې به راغونډوي او بیا به د دې پیښې قربانیانو کورنیو ته رسوي.
غونډې اجنډا د کندوز د خلکو سره د مرستې د غمشریکۍ په مورد وه او په څنګ دې کې د ملي امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ په مورد غونډه جوړه شوې وه. نو پریکړه په دې وشوه چې د کندوز خلکو دپاره یو وجهي صندوق جوړ شي چې هغې دپاره د خوست خلکو هغه مرستې راجمع شي.
د غونډې تابعیا کوونکي او د نور ټولنیز بنسټ مشر شکرالله بابکرخیل په خپلو خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ولس د ملاتړ اعلان وکړ او د دې ولایت له سوداګرو، مامورینو، مدني فعالانو، دوکاندارانو او خلکو یې هم وغوښتل چې په کندوز کې د دې ستر بشري ناورین له اغېزمنو او کورنیو سره تر خپله وسه مرسته او همکاري وکړي.
د خوست ولسونه د خپل نظامي ځواکو څخه په هر قسم حالاتو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ملاتړ کوو. د خوست ولایت تجاران، مدني ټولنې او ولسونه باید د کندوز ولایت د خلکو سره خدای واس او مالي همکاري وکړي.
وسلوالو طالبانو د وړ میونې د دوشنبه په ورځ د کندوز ښار ونیو، خو افغان حکومت وایي چې اوس کندوز ښار د دوی په کنټرول کې دی او د کندوز د ښار او ولسوالیو لپاره تصفیوي عملیات روان دي. دا مهال په کندوز کې د جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي چې په نورو ولایتونو کې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پاکستان وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره منځګړیتوب ته تیار دی، خو د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د پاکستان په دې نیت شک څرګندوي. په دې اړه په روانه خپرونه کې وړاندې په تفصیل اوریدلی شي. خو اوس پراشو د روسیې مرستو ته. روسیه وایي دا هیواد شایي افغانستان ته M-15 ډوله جنګي هلیکوپټرې ورکړي. ایترتاس خبري اژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله وایي ماسکو لا د مخه افغان امنیتي ځواکونو سره د سپکو وسلو او مهماتو مرسته کړې او دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال چې دا مهال په روسیه کې دی له مسکو غوښتنه کړې ده چې له افغان ځواکونو سره پوځي مرستې وکړي. رضوان مراد په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی او جک پوړی روسی ډیپلوماټ زمیر کابلوف وایي په روانه اکتوبر میاشت کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د M-15 ډوله جنګي هلیکوپټرونو د پلورلو معامله لاسلیک شي. زمیر کابلوف وایي ماسکو دا ګام د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سپارښتنه د افغان ځواکونو د جنګي ظرفیتونو د لوړولو په هدف پورته کوي. نوموړي ویلي روسیې مخکې هم افغان ځواکونو ته سپکې وسلې او مهمات ورکړي دي او تمه ده چې دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دغه جک پوړی روسی مقام دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي دي چې د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په روسیه کې دی له مسکو غوښتنه کړې چې له افغان ځواکونو سره پوځي مرسته وکړي. دا رشید دوستم ویان سلطان فیضی ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت له روسیې څخه د الوتکو او نورو پوځي مهماتو غوښتنه کړې ده.
support and help Afghanistan in terms of
دوی روسیا د افغان ځواکونو او افغان هوایي ځواک د غختلتیا لپاره متحد ده. موږ د هوایي مرستې وسلو او مهماتو غوښتنه کړې ده. موږ له تروریزم سره د جګړې لپاره زیات مرستو ته اړتیا لرو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د افغانستان پر خاوره د داعش پر ضد د روسیې د هوایي برید د احتمال په اړه ویلي افغان حکومت تر اوسه پورې له مسکو څخه داسې کومه غوښتنه نه ده کړې. دا زمیر کابلوف په خبره په اوس وخت کې د افغان ځواکونو د جنگي ظرفیتونو د لوړولو اړتیا ده.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسی جری یو پلاوی روسیې ته ولاړ شي. نږدې لس ورځې وشوې چې روسیا په سوریه کې د پوځي عملیات کوي او وایي چې هوایي بریدونه او د توغندیو بریدونه د داعش پر ضد کوي. نو داعش په افغانستان کې هم ریشې څرګندولې دي. له دې سره داسې اندېښنې په افغانستان کې ځینو ته پیدا شوې دي چې روسان دلته پوځي مداخله ونه کړي. آیا دا مداخله ممکنه ده؟ د اجمل تورمن په تفصیلي راپور کې اورو.
د افغانستان سره د روسیې د همکارۍ د څرنګوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په دغه هیواد کې په ځانګړي ډول شمال کې ناامنۍ په یو بې ساري ډول زیاتې شوې دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې روسیه کولی شي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او پیاوړتیا په برخه کې مهم رول ولوبوي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې روسیه په سیمه کې د یو مطرح ځواک په توګه کولی شي چې د سیمې او افغانستان په وړاندې د ګواښونو په لمنځه وړلو کې ښه رول ولوبوي.
روسیه کولای شي د افغانستان په امنیت او په هیواد کې دننه او سیمه کې د امنیت د تقویت په خاطر ښه رول ادا کړي. د دې لپاره چې موږ تل نړیوالو ته ویلي او ډیر هم خوشبخت یو چې نړیوالو زموږ دا خبره منلې چې د افغانستان ستونزه یوازې په دغه هیواد پورې تړلې نه ده، سیمه ییز بودونه هم لري.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روسیې د صنایعو غړي ویلي چې افغانستان د ترهګرۍ پر وړاندې د ښې مبارزې په هدف د روسیې تخنیکي او پوځي مرستې ته اړتیا لري. ایګو موروزوف ویلي که د افغانستان پاوس هلیکوپټرې او نور مناسب جنگی مهمات درلودل نو مخالفینو نشول کولای چې په کندوز کې پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دوه ورځې مخکې له مسکو څخه په کتنه کې له روسي چارواکو غوښتي چې د افغانستان د قضیو په وړاندې چوپ پاتې نشي او له دغه هیواد سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. د ولسمشر د لومړي معاونیت د مطبوعاتي دفتر سلاکار سلطان فیضی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي دفاع د وزیر په ګډون روسي چارواکو د دې غوښتنې په ځواب کې ویلي چې د افغانستان وضعیت به تر څیړنې لاندې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا له نږدې ویونۍ راهیسې په سوریه کې هوایی بریدونه کوي او ویلي دي چې د دغه بریدونو هدف د داعش مورچلې دي. روسیا الوتکو تر هغې وروسته په سوریه کې هوایی بریدونه پیل کړل چې د دغه هیواد سنا ولسمشر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له خپلې قوې استفاده وکړي. داسې پوښتنې موجودې دي چې په افغانستان کې د داعش په وړاندې د روسیې مبارزه به په کومه کچه وي. آیا دغه هیواد به په افغانستان کې هوایی حملې ترسره کړي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په دغه هیواد کې د ناټو او امریکا د شتون په صورت کې د روسیې هوایی عملو ته اړتیا نه لیدل کیږي. فضل هادی مطمیار ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه مسله به د افغانانو په ګټه نه وي.
امریکا او ناټو د روسیې سره مخالفت کوي چې تر اختیار هم د افغانستان حکومت دوی نه تقاضا کړي یا آمادګي لري دوی نو بیا دې اول د ناټو سره خپل دریځ معلوم کړي، پلان او اهداف چې روسیا دوی ته پیشنهاد کوي او قواکې ورکوي نو دوی تیار مکلفیت لري د افغانستان د پارلمان پیمان او موافقتنامې او قراردادونه تایید شوي دي. بیا دوی سره بانی کوي او افغانستان کې مصالحې خواوې نه پیاوړې کوي، خصوصا هوایي ځواک او پیاده ځواک بیا یو طرفه کې دا خبره بیا د دوی سره فسخه کوي او د روسیې سره خبره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمانوف په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله څرګندونې کړي او ویلي دي چې له افغانستان سره د خپل هیواد د پولو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. دغه شان د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل تاجک سیال سره په لیدنه کې ویلي چې دوی باید د سیمې د وضعیت په اړه چې د دوی جدي اندېښنې راپارولې خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له روسیې څخه د مرستو د غوښتنې په هدف ډېر ژر به یو پلاوی دغه هیواد ته ولاړ شي. د ولسی جرګې دوهم رسچال محمد نذیر احمد زی وای روسی چارواکو ته به وایي چې افغانستان سره به د هوایی ځواک په برخه کې د دوی مرسته د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې چې د سیمې لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي افغان ځواکونه پیاوړي کړي.
موږ په وضاحت سره هلته دا ووایو چې همسایګان به موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هیڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. موږ دا غوښتنه دا چې موږ امنیتي سکتور لرو هغې سره بلا معاوضه هوایی ځواکونو مرسته کولی شي نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
روسیا د سیاسي، اقتصادي او پوځي اړخه په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی خو په ورته وخت کې کارپوهان وایي چې ناامن افغانستان به د روسیې ګټو ته زیان ورسوي. ویل کېږي روسیه له دې امله اندېښمنه ده چې که افغانستان ترهګرو ته په یو امن ځای بدل شي د افراطیت او مخدر موادو په وړاندې مبارزه به د دغه هیواد لپاره اسانه نه وي. په ورته وخت کې خلک په افغانستان کې د روسیې پخوانی شتون ته په کتو سره په خپل هیواد کې د دغه هیواد له پوځي شتون سره مخالف دي. په دې اړه څو تنه کابل خاریان وای.
نوم مین الرحمن دی. چې روسیا سره د افغانستان ملت یو رقم تضاد لري، ځکه هغوی دلته اشغال کړی و، نو که دویم ځل لپاره راځي نو دوی سره به ډېر مخالفت وي.
زما نوم سلطنت دی. زما نظر دا دی چې کله چې روسیا افغانستان ته راشي، دا هېڅکله استقلال او ازادي دې کشور ته نه راځي او خلک نه خوشحالي په دې، ځکه چې امریکا هم غواړي افغانستان واخلي او روسیا هم غواړي. کله چې دوه دولتونه سره یو ځای شي نو همدلته افغانستان مابین کې پاتې کیږي او له منځه ځي.
یو شمېر کابل میشتي د افغانستان د اوسني ناسم وضعیت پرا په روسیا چوي وایي چې په دغه هېواد کې د پخواني شوروي اتحاد تر یرغل وروسته په لکونه افغانان ووشل شول، خو افغان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د روسیې پوځي شتون نه دی مطرح. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي چې روسیه کولی شي چې په تخنیکي، استخباراتي او په یو ډول په پوځي برخه کې له افغانستان سره معاصره همکاري ولري. د سیاسي چارو کارپوه او د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې به اوس مهال د روسیې فزیکي حضور اسانه نه وي.
در افغانستان ممکن همکاریهای تخنیکی، همکاریهای
روسیه کولای شي له افغانستان سره تخنیکی او استخباراتي او له دې ډلې نورې مرستې وکړي، خو دا چې په افغانستان کې سرتیری ولري د دې لپاره به ډیر وخت وي. داعش او طالبان د روسیه او منځنۍ اسیا د امنیت لپاره یو ډیر جدي تهدید دی، خو دا چې د مداخله میکانیزم به څه وي دا به لري وي چې موږ یې پاړو وایو.
یو شمېر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې به د ناتو، امریکې او روسیې مخامخ کېدل کېدای شي چې په دغه هیواد کې د دغو لویو ځواکونو ترمنځ یو شمېر کشمکشونه رامنځته کړي. دوی وایي خبرداوی چې د روسیې د پوځي شتون پر ځای پر تخنیکی، پوځي، هوایی، اطلاعاتي او د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د دغه هیواد همکاري زیاته شي.
په سوریه کې د روسیې پوځي مداخله یو شمېر افغانان په افغانستان کې اندېښمن کړي دي چې دغه هیواد په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي. د ازادي راډیو خبرونه کې به وړاندې واوري چې امریکایي چارواکي وایي روسی راکټونه چې د سوریې په هدف ویشتل شوي وو په ایران کې لګېدلي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د کندهار والی وایي
کندهار ښار متاسفانه د سولې سيزو او د مختلفو ستونزو له امله د یو ستاندارد او معیاري ښار بڼه له لاسه ورکړې ده.
د کندهار د ښار پاړه د سګرډو پروانه خبرونه کې تر دونی مو بجو ورسته اوریدل شي چې د کندهار چارواکي د کندهار د ښار په ارتباط څه نظریات لري او دوی څنګه غواړي چې دغه ښار ودان کړي. خو اوس کابل ته ورسو. د کابل ژوبڼ هغه تفریحي ځای دی چې بیروبار پرې زیات وي، خو د بی امنۍ ویرې ګڼ کسان د څارویو او مرغانو له لیدو هم ترهولي دي. په دې ښار کې زموږ خبریاله نجيبه زمان د ژوبڼ ته ورغلې راپور راکوي.
د کابل ژوبڼ مسؤلین وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله اوس مهال په دغه ژوبڼ کې ژوي زیات سوي او سربیره پر دې د خلکو لپاره د کتلو خدمات هم د پام وړ دي، خو بیا هم ناامني د دې لامل سوي چې د خلکو راتګ دغه ژوبڼ ته لږ سي. د کابل ژوبڼ امیر وایي تیر کال یې ولکو کسانو ته د دغه ژوبڼ ژوي ننداره کړل او له دغه درکه یې 10 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي وه. دوی وایي په همدې کال کې د دوی د ژوبڼ ننداره کوونکي د دیلی او دوبی د ژوبڼونو په پرتله ډیر و.
زمنګ لیدونکو تیر کال تقریبا ولکو او زمنګ عواید هم تیر کال تقریبا 10 میلیونه افغانۍ عاید و چې تقریبا موږ اوس په فعلی حالت کې خودکفایو. تقریبا یو څه نامنو یو خلک مایوسه شوی دي.
د کابل ژوبڼ په 1946 کال کې جوړ شوی دی او لومړی رئیس یې د هغه وخت د پاچا ظاهر شاه زوی و. که څه هم چې اوس مهال په دغه ژوبڼ کې د کبانو او مرغانو شمیر زیات نه دی، خو د ژوبڼ د کار د پیل پر مهال دغه شمیر دو نوي ډول کبانو، مرغانو او ژویو ته رسیده. د کابل ژوبڼ نندارچان له ماشومان سربیره ځوانان او کورنۍ دي. د کابل ښار د وی شونځي شوونکی شکیله امینی او بل شاري میرویس چې له خپل کورنۍ سره ژوبڼ تراغلی و او د چنای ایجی او تاوس د قفسونو ترشا ننداري ته ولاړ و. ازادي راډیو ته ویل
مرد فهمیای مشتو کارمیانی مولو
موش چه هر وری رزو ماشومان لزن سر رولو طول کورانی رزو تر ماشم مدلی کشینو موش دل تا دیر خوش علیو
موش بسیار خوش استیمو
زه خپل فامیل سره راغلی ما. دا موسم چې ډیر ښه هوا دی او یو ویره چې دا فامیلونه د امنیت له لحاظه ویری
د مسؤلینو په وینا د کابل په جوبن کې اوس مهال سل ډوله بیلابیل ماهیان مرغان او ژوي ساتل کیږي. دغه مسؤلین وایي چې د کابل جوبن د ژویو د ساتلو او روزنې سیمایي سازا او نړیوال وازا سازمان غړیتوب لري چې د ژویو د ساتلو، روغتیا او خوړو د برابرولو په برخه کې د کابل جوبن کارکونکو روزي او مرسته ورسره کوي. که هم چې مسؤلین په دې برخه کې لښو کړنو وایي، خو په کابل ژوبڼ کې موجوده ژوي تر ډېره ستړي او زهیر ښکاري او داسې ښکاري چې د نه پاملرنې له امله نسي کولی لیدونکي ځان ته راجلب کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر وبجو پوری بیا آشنا رادیو په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې به په یو تحلیلي مطلب کې واوري چې آیا پاکستان رښتینی دی چې په افغانستان کې سوله غواړي. په دې اړه د چیړونکو نظریات هم در سره شریکو. خو اوس دوی بجو د 10 دقیقې د لنډ خبرونو له احمد تکل څخور.
افغان ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د وضعیت د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی ته دنده سپارلې. پلاوی به د وضعیت له څېړنې وروسته په دې اړه چې په کندوز کې څه پیښ شول او کومو اصلاحاتو ته اړتیا شته یو هر اړخیز راپور برابر کړي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د 115 وسلوالو مخالفینو د لمنځه تلو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کابل د چندول سیمه تکه خانی تنجدې په یو 14 کې د چارواکو په وینا یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. ځینو چارواکو ویلي چې دا یو مقناطیسي بمو او ځینو نور ویلي دي چې لاسي بمونه چودلې دي. راپورونه وایي چې یو ایرانی جنرال د سوریې حلب ښار ته نږدې وژل شوی. د راپورونو له مخې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک جنرال حسین حمدانی د چهارشنبه ورځې په ماښام په داسې حال کې وژل شو چې د سوریې پوځ ته د روزنې د ماموریت په حال کې وو. د خپلواکو سرچینو د تازه معلوماتو له مخې 13 میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1,222 او 1,399 ترمنز حاجیان مرشوی په داسې حال کې چې د سعودي عربستانو سعودي عربستان چارواکو دا شمیره 1,098 خودله. د تونس د ملي ډیالوګ څلور اړخیزه ټولنه چې د نوبل کمیټه وایي په تونس کې د دیموکراسۍ په ټینګښت کې مهمه ونډه لوبولې، د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي وبلل شوه. او یو اسرائیلي یهود په دیمونا ښار کې د چړې په وسیله پر څلورو عربانو د برید په تور د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
پاکستان وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل کولو لپاره یو ځل بیا منځګړی توپ ته تیار دی، خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان پر دې نیت شک لري. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
پاکستان وایي چې د افغانستان د مسالې د سولیز حل ملاتړ کوي او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې لپاره حاضر دی چې د یو منځګړي په توګه د سولې خبرې تنظیم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن جمعه وویل پاکستان یو وار بیا چمتو دی چې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په هغه صورت کې چې دواړه خواوې تیارې وي د خبرو د برابرولو لپاره د منځګړي په توګه عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونه وروسته له دې وکړه چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ازادي رادیو ته په مرکه کې پاکستان د افغانستان په چارو کې د مداخله په دوام تورن کړل. ویل چې په ننګرهار کې د داعش په نوم جنگیدونکي کسان د پاکستان د پوز غړي دي.
داعشانو ته تاکتیک د جنگ چې د په دغه مهارت کې یو تورستی ګروپ دغه مهارت او تعلیم تربیه نشي کولای. دا مستقیم د فوج غړي دي او د فوج اساسیر دي. زما په تحلیل ارزیابي سره تجهیز یې لوړ ده، ځکه دا سرحدي سیمه ده. تجهیز یې لوړ ده، امکانات یې ښه ډېر دي او تعلیمي تربیه یې ښه لوړه ده. خو بیا هم زموږ د حکومت او زموږ د سربازانو مورال د افغاني غرور او خپل خاورې سره د محبت په خاطر دومره لوړ ده چې دوی ورته نشي ټینګېدلی.
پاکستان لډیرو کلونو راهیسې د یو شمیر لویدیزو چارواکو، کارپوهانو او افغان چارواکو له لوري د سختریزو په ملاتړ او هغو ته د پناه ځایونو په ورکولو تورن کیږي. مشهور امریکایی تحلیلگر فرید زکریا په یو تازه تحلیلي لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبره کړې ده، ویلي ترڅو چې په پاکستان کې د تروریستانو د ملاتړ او تمویل مرکزونه له منځه نه وي تللي، امریکا په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل هدف ته نشي رسیدلی. ښاغلی زکریا پوښتنه کوي چې ولې له 14 کلونو وروسته په افغانستان کې د امریکا هلې ځلې لا هم نیمګړې دي. دی د خپلې پوښتنې په ځواب کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر اساس وایي چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور تر ډېره په کوټه ښار کې اوسي، چې یو شمېر نور طالب مشران هم په کې دېره دي. د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر هم په کراچۍ کې اوسېده، او دا هم له چا پټه نه ده چې اسامه بن لادن ډېر کلونه په ایبټ آباد کې اوسېده چې دا درې واړه ښارونه په پاکستان کې دي. فرید زکریا چې پر نړیوالو مسئلو لیکنې کوي او د سی این این د سیاسي خبرونو وړاندې کوونکی دی، باور لري چې د افغانستان مسئله د دې حقیقت له منلو پرته حل کېدای نه شي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړه د دغه هیواد په ګاونډي هیواد کې د یو خورا غښتلې پوځ له لوري تنظیم، رهبری او تمویل کیږي. زکریا وایي غالبا به د امریکا چارواکي یا له حکومت دی باندې ځینې کسان په دې پوهیږي، خو هیڅوک نه پوهیږي چې په دې برخه کې څه وکړي. د دې په باور ترڅو چې د دې ستونزې مخه نه ونیول شوي، طالبان به هیڅکله هم ونه ځپل شي، ځکه چې دا پخوانی مقوله ده چې هیڅ بلوا ضد جګړه تر هغو نشي بریالی کېدی چې یاغیان پناه ځایونه ونه لري. خو د افغانستان په مورد کې یاغیان یو اتمي قدرت لرونکی ملاتړی لري. پاکستان دا ډول تورونه تل رد کړي او هغه بی اساسه بللی دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وویل چې اسلام آباد تروریستانو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان خاوره د کوم گاونډي هیواد پر ضد وکاروي.
موږ د نړۍ هر هیواد په ځانګړې توګه خپل گاونډي هیوادونو ته بیا بیا دا باور ورکړی چې پاکستان د تروریزم او تروریستانو د ځپلو او ختمو لپاره هر ډول لازم ګامونه پورته کړي او په راتلونکي کې به هم له دې ډډه ونه کړي. موږ به خپله خاوره هیڅکله د بل هیواد او نه هم د خپل ځان پر خلاف د تروریزم لپاره کارېدو ته پرېنږدو.
خو فرید زکریا وایي دا چل او مهارت د پاکستان زده چې عملا د امریکا د وژونکو دښمنانو ملاتړ وکړي، خو په ظاهره ځان د امریکا مرستندوی وشي. د دې په نظر له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا هڅو وشودل چې په حقیقت کې امریکا له ارواو سره خبرې کولې. د طالبانو مشر 2 کاله پخوا مړ شوی وو، خو پاکستانی چارواکو داسې شودل چې د طالبانو له مشر سره د خبرو زمينه برابر وي. خو ولې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي؟ فرید زکریا د دې پوښتنې ځواب په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی له قوله ورکوي. حقانی په خپل کتاب کې له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ عوامل ته په اشاره ویلي چې که حالات په طبیعي ډول پریښودل شي، افغانستان د هند لور ته نږدې کیږي چې په نیم قاره کې تر ټولو غښتلی هیواد دی. د حقانی په نظر د پاکستان پوز په همدې خاطر دې باور ته رسیدل چې په افغانستان کې د مذهبي لیوالتیا د خپرولو لارې لاس برای کېدای شي. د افغانستان ټول روشن فکران او ملت پالان پاکستان ته د شک په سترګه ګوري، نو یوازې مذهبي ایدیالوژي پاکستان ته په افغانستان کې د نفوذ لار پرانیزي. حسین حقانی وایي چې دا ستراتیژي نوې نه ده، بلکې په 1970 میلادي لسیزه کې مخکې تر دې چې شوروي پوځ پر افغانستان یرغل وکړي، اسلام آباد په افغانستان کې د مذهبي ډلو په جوړولو پیل کړی و. د سیاسي چارو تحلیلګر فرید زکریا پوښتنه کوي چې د پاکستان د دې ستراتیژي په وړاندې امریکا باید څه وکړي. دې په ځواب کې وایي چې امریکا باید لومړی وګوري چې حقیقت څه دی، باید د پاکستان د پوسټ په وړاندې خورا کلک دریز غوره کړي او دا په زغرده ورته ووایي چې دوه مخي پالیسی نوره بس کړي. دا کار به نه یوازې د افغانستان د ثبات لپاره شوي، بلکې د پاکستان په خیر به هم وي.
د کندهار والی وایي چې د کندهار شهر د مختلفو ستونزو له امله د معیاري شهر بڼه د لاسه ورکړې ده او پراخوالی غیر پلاني دی چې له امله یې خلک په ستونزو کې دي. نوموړي دا څرګندونې د کندهار لپاره د نوي ټاکل شوي والي د پیژندنې په مراسمو کې 13 ورځ وکړې. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
روشان ولسمال د کندهار لپاره د نوي شهروال په توګه وټاکل شو او نن پنځشنبه یې خپل دنده پیل کړه. کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی دغه د پیژندنې په مراسمو کې د کندهار شهر جوړښتي پراخوالی غیر معیاري او د پلان خلاف وباله، نوموړي وویل چې د دې له امله خلک په ستونزو کې دي او باید د ښار د معیاري کېدو لپاره اساسي کار وسي. د والي اشاره د نوي ښاروال کار او مسؤلیت پر ځای کولو ته وه.
او معیاری شار بنه یې له لاسه ورکړی ده او په غیر پلاني شکل دغه شار انکشاف کړی ده او دا د دې سبب ګرځېدلی ده چې د دې ترڅنګ چې دا شار خپل پلای له لاسه ورکړی ده د دغه شار او د کندهار معزز شاریان سخت ستونزو سره مخ کړی ده.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ښاروالانو د څانګې مشر عبدالباقي پوپل نوی ټاکل سوی ښاروال د کار سړی وباله. نوموړي وویل چې د نړیوال بانک په مالي مرسته د ښارونو د معیاري کېدو پلان جوړ سوی او کار یې پیلیږي. دغه راز نوموړي له خلکو غوښتنه وکړه چې د ښاروالۍ قانون او د ماسټر پلان تطبیق ته غاړه کېږدي.
د نړیوال بانک پروګرام دی چې هغه شر جی او پی سي دي. نو خدای مهربان دی چې که دغه پیسې موږ ښه مصرف کړې نو پیسې راځي. که خدای راخواسته خنډونه مو ورته جوړول او دا پروګرام په خپل وخت زمان نه پلي کېدی نو دغه ډېر امکان شته چې دا پیسې نورو ولایتونو ته ورکړي.
نوی ټاکل سوی ښاروال روشان ولسمل ژمنه وکړه چې د ښار د معیاري کېدو جدي هڅې کوي او د کندهار په ټولو ولسوالیو کې هم د ښاروالۍ څانګې فعال کوي.
دا لپاره مهمه ده چې موږ که خاکریز دی که معروف دی که ارغسان دی که میانشن دی که میش دی که شاول کور دی زموږ هر ولسوالۍ د خیره د ښاروالۍ حاکمان چې ښاروالۍ ولري د هغه څخه عواید ترلاسه کړي بلکې په خپله ښاروالۍ کې مصرف کړي.
کندهار چې د هیواد د لومړۍ درجه ښارونو څخه دی دا مهال یې ډېری سړکونه ترمیم، ځینې یې د سره جوړېدو، عامه تشنابونو جوړېدو، ښاري خدماتو او د زورواکانو څخه د غصب شوو مځکو خلاصېدو ته اړتیا لري. پخوانی ښاروال قاضي محمد عمر عمر پوره څلور کاله د کندهار ښاروال و. کندهار ته د ولسمشر اشرف غني د وروستي سفر پر مهال نوموړی د خلکو د سختو انتقادونو سره مخامخ شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي چارواکي وایي روسي توغندي چې د سوریې په هدف ویشتل شوي وو په ایران کې لوېدلی دي. یو امریکایي چارواکي د پنجشنبې په ورځ وویل څلور روسي راکټونه چې له کاسپین سمندرګي څخه د سوریې د رژیم په ملاتړ ویشتل شوي وو مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د ایران په خاوره کې سقوط وکړ. خو د روسیې دفاع وزارت وایي ټول راکټونه یې خپل هدف ته رسیدلي دي. په دې اړه تفصیل د فرانس پریس خبري اژانس په استناد له ملالۍ بشیر څخه.
یو امریکایي چارواکي ویلي په کاسپین سمندر کې لیوی جنگي پیړۍ څخه ویشتل سوي څلور روسي توغندي چې هدف یې په سوریه کې وو په ایران کې لوېدلې دي. خو د روسیې د دفاع وزارت په خپل ویبپاڼه کې د یو ګرافیک عکس په خپرولو سره چې د توغندیو د اهدافو ځایونه ښکاروي ویلي شپږویشت راکټونه چې سوریه ته تر رسیدو مخکې د ایران او عراق تر قلمرو تیر سوي خپل هدف ته رسیدلي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویاند جنرال ایګور کوناشینکوف په یو اعلامیه کې ویلي هر مسلکی کس پوهیږي چې په داسې عملیاتو کې موږ خپل هدف تر ضربې مخکې او وروسته ټاکو. زموږ ټول کروز توغندي خپلو ټاکل سوي اهدافو ته رسیدلي دي. تر اوسه ایران په خپله خاوره کې د روسي توغندیو د لوېدو په اړه څه نه دي ویلي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې هوایي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ پر هغو اهدافو چې تروریستي بلل کیږي اوویشت حملې کړې دي. دا حمله د سوریه په شمالي او مرکزی سیمو کې سوي چې پکښې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې اته مرکزونه په همس ښار کې یو لس روزنیز مرکزونه په هما او رقه ولایتونو کې په نقشه سوي دي. خو واشنگتن وایي د روسیې نیوي په سلو کې حمله نورې ډلې په نقشه کوي چې د القاعده اړوند جبهه النصره او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره هیڅ تړاو نه لري. یو بل امریکایي چارواکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي هغه روسي راکټونه چې د ایران په قلمرو کې لوېدلې دي د کالیبر ان کی په نامه کروز توغندي دي او د لومړي ځل لپاره په محاربوي شرایطو کې کارول سوي دي. د دې امریکایي چارواکي په وینا ویل کیږي چې روسان د هغو عملیاتو ملاتړ کوي چې په سوریه کې د حزب الله په مرسته پرمخ ځي. په ساحل الغرب کې یو نظامی چارواکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پنجشنبې په سهار روسي ځواکونو په دې سیمه کې پر لږ تر لږه درو کلو حمله کړې دي. د سوریه حکومت ملاتړي د الوطن ورسپاڼې د راپور لمخې د سوریه د رژیم ځواکونو د روسیې په هوایي ملاتړ سره په هما سیمه کې سلګونه کلي بیرته نیولې دي او د څارونکو په وینا د سوریه د رژیم له پرسونل څخه دیارلس کسان او د سخت دریځو یوولس کسان وژل سوي دي.
مخکې مو اسمسونه خراب وو، یعنی تخنیکي ستونزه مو لرله، خو یو دوه اسمسونه به په منډه ولولم ځکه چې وخت اجازه نه راکوي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکي ولسمشر غني دي د کندوز له جګړې ځپلو سره مرسته وکړي. قاري هستي خان تندر له هلمند لیکي ولسمشر غني دي په افغانستان کې د روسیې د مداخلې مخه ونیسي. او شفیع جان صدران بیا له خوسته د روسیې مرستو ته یو ډول خوشبیني څرګنده کړې ده. اوسم ازادي او اوریدونکو پروګرام
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونه مهرکلی کوم. دا ونه مهم د تل پتیر ستاسو له خوا ډیر پیغامونه اخیستي دي چې پر بیل بیلو ستونزو ژغیدلی است، لکه چې تاسو هم ترګند د سولې د افغانانو یواله لومړی غوښتنو او هیلو څخه ده. نو دا پروګرام به هم د هغه اوریدونکو په تماس پیل کړو چې د سولې پر اړتیا ټینګار کوي او له وسلوالو مخالفین غواړي چې له جګړو لاس واخلي. یو شمیر دوستانو د نامنیو له کبله د بندو لارو څخه شکایتونه کړي دي، نی هم د برښنا غوښتنه لري. یو شمیر بیا وایي چې بیکاری ډیره سوی او دوی ورسره په مشکل کې دي. نور غوښتنې او ستونزې هم را رسیدلې چې یو په بل پسې به تاسو په رخ کې در تخبر وکړو. نور منځندوم دا تاسو او دا هم تاسو را رسیدلې پیغامونه.
پاکستان ولایت او امان صالحنا قاری محمد مدني تاسو په تماس کې ما او ما په نظر باندې د افغانستان مشکلات په مذاکرات او حلېږي لطر وروجنی او تاو تریخوالی تلمن وحال سره نتبی وجه طالبانو تا پکار دی چی د سلخی بریالی توب لپارا عملی کارو کی او ندن دریز غوره کی.
السلام علیکم، زما د ګوندې د زمانخان کلاکر سره چې د اړې راځي دا پیغام پر بنه د مور ورکونه چې دې خراب چې زوالن چې د مور ورکونه د کندار برکی یخی خراب دیز ما داری چنفور از صداقه جلو تمنا بیدی تا غزمت برش جور جو سلام.
السلام علیکم، زر زابل ولایت چوپان و لسواری در خزانگ در توام جاوید احمد نمیغم در دای چوپان مکمل طول لاری بندی دی خلق دیر زیاد پتا کلیب باندی دی او خلق دیر زیاد پتا کلیب دی مریضان دی زنانه پا سپخانو که بندی دی پا وطلو که بندی نمو دادادی در عدیز خدا حیل کم از مشتاق مرسی د غلار اخلاص کی خصوصا د زابل والی ته دا وایو او د امنیه کمانډان ته دا وایو هغه نوې مسلول مقامات ته وزارت هم د پیغام رسول تاسو ته ډیر مننه. السلام علیکم.
ولی السلام علیکم قدرت له ما کندهار له تا ورک ټول سوالې څخه خبره کوم. وروره په دا ول سوالې کې د سبجن بد د دا د ریو د څنګه را باندې باندې وروره دا د غره حکومت صدا فایش لري چې دا غلاري لکه یو یاد لاسه ولې ولي لکه. السلام
سلام علیکم. آیت الله ایم کونل نا ټول افغانستان او هیوادوالو ته دا پیغام ده چې هر هغه رسول چې خپل خار او کلی کې د دولت دشمنانو ته زه ورکی نو انجام به دو کندوز ته شانته وي. ته ټول نه هله دا ده چې د دغه عمل له ځان وساتي او د نورو هیوادونو د استخباراتو د ایجنټانو ته دې باید په خپله اچانک ځای ور نه کړی شي. السلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو د عدل د زابل ولایت شینکری ولسوالۍ څخه زحمت تر کوم. په شینکری ولسوالۍ کې محلي پولیس د خلکو څخه په زور پیسې اخلي، دولتي چارواکي د خلکو غوږ ور نه کوي. هیله کوم چې زما دا پیغام نشر شي.
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. نو جنرال صاحب او درازک چې وایي چې زه کندوز ته کومک ورکوم نو دا زموږ سنګین ولې نه راځي چې بستا کالي په راسو انسانان یې په کندارو په هلمند کې په سارو کې پراته دي دا بستا کال کېږي خو دا یال ډوډۍ نه لري ونی زورور دی نو خو سنگین دی ونی سی سارنکلا دی ونی سی کجکی دی ونی سی نو کندست بیا سکی چی کندست کوما کورکی او دلتا دا منتکی نیولی دی مساکلا او نوزاد و دا منتکی نیولی دی و دا مو پیغام دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زاہد حلمن اللہ یتم ساکلا دلزول عقید شعر گی دستی می تسلی سر پتماس کیم روزہ دا درے کالا کیگی چلشکرگاہ بازار ترا غلم ہی سواری نستا منگ چارہ چا مون خواران یزمان دی وزلان دی پیسو شاتره غلی چوک موریڑی ام پر بغل دام بس پر غاڑن پر ٹرافیکان موریڑی را چپا کی روڑ از مر گنا اس تے سی مر تیلا را وش اس مر بغل لا رو کو مر دو ہم ساکل لا سما جرا غلی دل تے وست سر پتہ ماس کی مر گنا تے نن ماس تے زکاری پر ریڑی کی سی او ٹرافیک را غیر چپا کر ریڑی تے وا چوز تے وقت ما چار تے سر وش لاس نن ماس ٹرافیک او ہلو زت تے وا کم ما چار تے تے سر تے وے
محترم اورورا ستا پیغام د خپور کړه او غړم وایم چې نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو او شارونو کې بیکاری یو لوی ستونزه ده چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي. زه هم ستاسو سره نظر یم چې کایو ځوان دی وی ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره خواري کوي او زحمت پسی نو باید امنیتی ارګانونه ترافیک او نور د شار د تنظیم مسولین همکاري ورسره وکړي. البته دا خبر هم د پام وړ دی چې د شار د نظم چاري باید د خلکو لخوا هم مراد سي او په غوځینو کې چې پلورل مناسب او د لارو کوڅو او سړکونو د بندیدو د مخنیوي لپاره بندیزونه وضع سوي وي نو باید مراد سي تر څو دغسې پیښې رامنځته نه سي. موږ مخکې هم چې د ترافیکو له ریاست سره خبرې کړې هغوی دغې ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې که خلک همکاري ورسره وکړي نو هر څه به سم وي. خو په هر صورت دا هم د منلو نه ده چې له خلکو سره په تاوتریخوالي چلند وسي او هغوی له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته یوړل سي. وروره پر همدې موضوع به موږ بیا هم د مسؤولو چارواکو سره حتما خبرې وکړو ځکه دا ستونزه یوازې ستاسو نه بلکې په نورو شهرونو کې هم لیدل کېږي. د ازادي راډیو خپرونې واورې ستاسو او دې ته ورته نورو ټولنیزو ستونزو په اړه به له مسؤولینو سره غږیږو تر څو په ګډه یوه حل لار ورته پیدا کړو. خبره د بیکاری راغله. زموږ ځینو نورو دوستانو هم د همدې ستونزې په اړه موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېښي دي. د پام وړ خبره خو دا ده چې دغه ستونزه نه یوازې د کورنیو په سطحه بلکې د هیواد په سطحه نورې لوی لوی ستونزې لکه ناامنۍ، جنایي پیښې او نور هر څه پیدا کولی سي. نو دلته به د هغو دوستانو تماسونو ته غوږ شو چې د همدې بیکاری څخه سر ټکوي.
د سوداولي د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې موږ د جمهور رئیس امیر کردي اشرف غني څخه دا هیله کوو چې موږ د کندهار د ولایت ټول ځوانان د کارو پاتې دي او دغه دا هیله کوو چې د ځوانانو لپاره داسې کار انتخاب کړي چې ټول ځوانان په دغه کار باندې کارونه شروع شي او په کارو باندې اخته شي او د ناکله کې د یو څه خره وګرځيږي. تقریبا موږ په کلي کې په دغه نو علي په شاوخوا په کوڅه کې به د کورو څخه تقریبا ډېر ځوانان ولاړه دغه دایې شو دغه مچکوته او دایې سره څوله خاص د کاري څخه بل شي لانو خاص د کاري نه و نو موږ د اشرف خاني څخه دا هیله کوو چې دغه ځوانان په کارو وبخي او د ځوانانو لپاره یو کار انتخاب کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. رورجان محمد بجیم د هلمند ولایت دا پیغام پریدم. دا ډاکټر او الله د اشرف غنی نه دا غوښتنه د وروره یو دی باندې چینه يم جنگونه ولا را وستل دي هم بیکاری ده اوس ولا جکار يم لغه چې ناس مې بالا چې د پند ورو کو دي د ايش کې مې دا اله د یو څو نفر مې ولا که شي دي د یو یو دی باندې چینه خدای په امان.
سلام علیکم. ملنګ زم د کونړ ولایت په مرکزه سره پاتصه موږ په کونړ کې د کاري زیات شوی دا او ټول ځوانان خارج ته د څو لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانان ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه ونیول شي.
السلام علیکم. مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت دند ولسوالی دی میرویس منستا ستا دا پیغام د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وکړم. دا پیغام وایم چې موږ په کندهار ولایت کې د کار زمینان درته کې نه مسایده لکه ټول ځوانان د کار یا پر کور نه سي. دا ځوانان خو دا ځوانان جو سي اغلا او ته مخ کې و سم د ځوانان په اغلا او پنشي تو کو اخته دي. هلی می د اشرف غنی احمد دې څخه دا غده چې کرا چیکار مشته برابر دي.
و علیکم سلام. په دې هیله چې ستاسو د غستونزې چارواکو هم اوریدلې وي د لومړی ځل نه دی په وار وار د ډول شکایتونو مشترسي دي او چارواکو ته مرسولې دي. هغه هم ژمنه کړې چې ځوانان بلدې نه خپل راباسي خو تر اوسه لیدل کیږي چې په دې برخه کې څه نه دي سوي. اما هیله ست چې د تورې تیارې به یو ورځ رڼاسي. دوستانو داونی مشته پر نور بیلا بیلستونزو هم پیغامونه را رسیدلی چې د خبرونې د وخت په پام کې نیول سره هڅه کوو ځای ورکړو. دغه تماسونه پر مختلفو ستونزو دي په ګټه پیوړو.
السلام علیکم. زه بختیار ساحل لغمانه مزمد غوښتنه د
حکومت د مقامات څخه دا دی چې د ملي پیوستون پیسې چې د ولایتونو په ولسوالیو کې ورکول کېږي یا د ولسوالیو په نام نه ساحو کې ورکول کېږي، د دې څخه وسلوال طالبان ګټه اخلي او د دغه ګټه ټول عموما هغه وسلوال طالبانو ته رسېږي چې هغوی دې څخه په دهشت افغاني او تروریستي فعالیتونو کې ګټه اخلي بیرته، او د دغه پیسې څخه باید داسې یو ابتکاري کار وکړي، داسې یو بنیادي کار پرې وکړي چې دغه د الینګار په سیند باندې یو د اوبو یو برېښنا جوړ کړي تر څو دې باندې د لغمان د خلکو حتی چې نورو ولایتونو د برېښنا مشکل پرې حل شي. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری دی ورده ګولاری سیابات ولسوالی دونخی دارینا موږ دی ولسوالی خپل ولسوالی مقام نه ډیر فضا دی تقریبا ورله سره کور به موږ دونخی داری کې وسیګو د درې کال کې موږ عمومي لارې بنده کړې ده په پاخه سړک موږ مجبور یو په نورو غرو او نورو ساحو کې د موټر تګ راتګ کوو، نو هیله ده چې مربوطه مقامات دې توجه وکړي تر څو موږ ته دغه لار خلاصې.
السلام علیکم. زین سر احمد د پراره ولایت د بلبلک د ولسوالی در شرابات کلی وسیدون کیم زموږ پر وطنو باندې خارجان کچنایان امریکایان تیارو دلارې سام و پښل او سیم پښی تریاک په نامه تریاک وچکی تریاک کښتنه ټول پر برباد شو او ساس کل کنجیته م کړل ټول را کنجیته م خلاص دی وام شه اتونه ک نو د اخر څه لرو نه بند لرو نه برک لرو نه وبلرو د ډیزلی ماشینان په ستارا پټ کو هغه خارجان م په کښتو سامنے پښی ایوانان مګر ګرګی پټ کړه مراد کې خدای پامان.
زه محمد رحیم مسافر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د استانی د سیمې زما غوښتنه د اقتصاد وزارت صدا ده چې امنیت خو نه راځي، په هر ځای کې اور بل دی، نو دغه د پنبو په افریقا خو دی فعال کړي هیڅ شی قیمت نه لري، موږ باید ټول ولس شش کال تریاک وکړو. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد د شینوارو د کلینا تاسره په اړیکه کیمه د ازادي اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیک ایلی. په نوابات کې ډیر ارج مرج ده، ډیر خپلواکي خپل سری خلک وسلې د شپې ګرځوي او څوک په کوڅو کې یا د شپې د باندې وتلی نشي، نو دولت نه دا زموږ خواهش ده او غوښتنه هم ده چې زر تر زره دغه د خپلواکو او خپل سرو ډلو مخنیوی وکړي. او زمونږ خپله په محمد راقي ولایت کې یاسو سرکم خامه ده او نشو کولی د لس دقو لاره موږ په یو نیم ساعت کې یا په دوه ساعتو کې دا موږ طی کوو او بازار ته ځو. زمونږ مریضان په تکلیف کې دي، یو کلینیک په نوابات کې ده، په نوابات کې هغه چې ورسې تا ته نسخه درکړي ولاسه شخصي شفاخانه ته، نو نه موږ مکتب سم لرو نه کلینیک لرو او نه زمونږ وبسته. دغه تل حال راسه زمونږ جوار کښت او کار هر شی زمونږ وسوځېده. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زما څنګه حشات خبرې کوم؟ مې مشکل لودي چې دا مکتبو کې وسانه وي دا ستمر راوته دي چې باید ریشانی وکي. ما دې ریشانو په خلک تاسو ته ویل چې دا ریشانی څنګه ساده دا باید وسی نو وسی دا ریشانی خو چې دې مشتوای ریشانی وکي او دې ریشانی خو چې کم شو کوم کې چې نو چې یو کم ناس چې نو بیا په خوشو باندې هیڅ خوان نه کوي پښوبانی د دریشان د هم داوان راشي چې موږ هم دریشي په نکي په پښوبانی ناشي نو لري اسات خو خبر نشته چې کین را کوسي او بیا موږ په هر شاګرد د یو تیار دي چې بیا دریشو غونډې نو کچیر چې کین ني نو بیا دریشي خو څل خو نه ممکن خبره ده، دی نه ممکن خبره ده. و دا ما دا یو مشکل دی دا کوم چې شریان دوه سوي
وزروزګان ولایت د جراوت ورسوالي څخه امدګل خبره کوم. موږ د ستانیه پر وزیر صاحب باندې یعنی پر وزیر صاحب د ستانیه باندې هر څه کوو چې محترمه د جراوت د ستخانه پنج یو جرار او هغه هم پیسې اخیستې دي واجستې دي محترمه هر څوک خپل د لاس سره راوړي
یو جرار و یو داکتر و آغای مستقری دی و فکردار که ناشی یو نرسان خواران و لایوی چه مرسو که پاسمانو که کشو که رشوت خوری گذر پسی که یک تکیه و چیزی مطرم دار که خداران این تکی پجاز در خدای در جراوی شرفخانه پج در داکتر صاحب شرفخانه تا منده هیچ شی نگوارو مطرم یو شرفخانه جی نگوارو یو سرک جی نگوارو یو امنیت جی نگوارو در ادریشان پا دنیا که مرز نگوارو چه امنیت شرفخانه سرک
دوستانو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره و البته نور تماسونه هم را سره دي خو وخت نور خلاصو او موږ هڅه کوو پاته پیغامونه په نور خبرونه کې ځای کو یو ځل بیا یادونه کوم د خبرونه ستاسو د نظریو او راغلو ټلیفوني تماسونه پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي د پیغام ثبتون کې د ستاسو شمیره چې ورسته درته اعلانېږي در سره ولیکي او موږ ته زنګ وهي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5